دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشن زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیلو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا مشاور جان کربی د طالبانو هغه ادعا رد کړه چې وایي د ځینو مخربو ډلو د فعالیتونو قرباني دي د طالبانو حکومت د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق په کابل کې یوې غونډې ته ویلي دي چې افغانستان د ځینو ډلو د مخربو فعالیتونو قرباني دي چې د افغانستان په گاوند او سیمه کې مرکزونه لري او کار کوي جان کربی د جولای په 15مه د امریکا غږ سره په یوې خاصې مرکې کې د طالبانو د ادعا بابیزه ګڼلې او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې په زور واک ترلاسه کړی دی دا یو بې معنا نظریه ده چې وایي د مخربو ډلو قرباني دي کربی ویلي دي چې طالبان امنیتي ستونزې لري طالبان باید دا ومني چې په افغانستان کې تروریستي تهدیدونه شته دي امریکایي مقامات تر دې مخکې هم په افغانستان کې د دهشتګرو ډلو د موجودیت په هکله خبر ورکړی وو د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د جرګې د بشري حقوقو کمیسیون د افغان ښځو او نجونو په وضعیت غونډه کوي دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې یو پلو سورزی وروسته په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو درې مکلیزه ده او بل پلو د ښځو او نجونو د وضعیت د خرابېدو په هکله اندېښنې مخپزتې دودي د کمیسیون ویلي دي چې دا غونډه به د اسد د میاشتې په 9مه جوړه شي د افغانستان د ښځو او نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي رینا امیری افغان مېرمن وحیدی د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څنګه غړي مترا مهران او د بشري حقوقو د سار د سازمان د ښځو د برخې مرسیاله هیدربار په دې غونډه کې ګډون کوي د دې کمیسیون په وینا د طالبانو سخت او غیر انساني محدودیتونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د ستونزو سره مخ کړی دی خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د پاکستان د بارنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک په لار د پاسپورت او ویزې د شرط پرته د تګ راتک په حق له ویل دي چې لا هم په دغه سرحدي لار د پاکستان د حکومت د یو سند رژیم پالیسی په خپل حال پاتې ده د پاکستان د بارنیو چارو د وزارت وایاندي ممتاز زهرا بلوس د پنځشنبه په ورځ د جولای په 15مه په دې حق له د خبريالانو پوښتنه ته په ځواب کې ویلي دي چې هیڅ بارنه وګړي پاکستان ته د پاسپورت او ویزې پرته نشي داخليدلی د جولای په 15مه د پاکستان د سیمه ایز حکومت او د پرلتکونکو ترمنځ د خبرو د پاره د حکومت د هیئت لخوا ټاکل شوی غړي ملک عنایت خان کاسی زرګونو پرلتکونکو ته ویلي و چې د چمن او سپین بولدک ولس د ډیورن په کرخي آزاد تګ راتک او تجارت کولای شي د امریکا د جمهور رئیس مرستیال کاملا هاریس د جمهوری ریاست د پاره د خپل انتخاباتي کمپاین په شروع کې د جولای په 15مه د امریکا د خونکو تر ټولو سترې ټولنې ته وینا وکړه میرمن هاریس په هیوستن کې د امریکا د خونکو د فدراسیون قریب 3.5 زره خلکو ته وینا کې ویلي دي چې د راتلونکو لپاره مبارزه وکړي نووړي په اقتصادي تګلارې او د کارګرانو د حقوقو په مسالې تمرکز وکړ هم د غراز د ارزان روغتیایي خدماتو او د ماشومانو د پالنې پلانونو ته اشاره وکړه بایدن د یخشن به پوره د انتخاباتو د کاندیدین لاس واخیست او د کاملا هرس ملاتړ وکړ چې انتخاباتي کمپاین ته ودرېږي د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات د نومبر په 15مه کېږي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري د اوکراین هوایی قواوو په فیسبوک کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې د جولای په 15مه د روسیې شل بی پیلوټه الوتکې وشتلې او غورځولې دي د خبر تفصیل تاسو په امره اړوم
په دې پیغام کې راغلي دي چې سره وختي 22 روسی بی پیلوټه الوتکو د اوکراین په خرسون سومی جمتیر او جنیف سیمو کې پردنه اوکرل چې اوکراینی ځواکونه شل بی پیلوټه الوتکې نسکورې کړې په ورته وخت کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې د دوی هوایي مدافع شپږ اوکراینی بی پلوټ الوتکې وشتلې چې څلورې د روستوف په سیمه کې او دوه د ګرسک په سیمه کې الوتلې دي د امریکا د حکومت په یو راپور کې راغلي چې پینټاګان اوکراین ته د 2 میلیارډ په ارزښت د وسلو توغندیو او نورو فوځي مهماتو د هستولو په اړه په خپلو محاسبو کې سهو کړی په دوه درېشتم کال کې پینټاګان ویلي چې د میلیارډون ډالر په ارزښت اوکراین ته د استور شو مهماتو په جدول کې سهو شوی اوس پینټاګن وای د دې سهوې په اصلاح کولو اوکرين ته د 2 میلیارډ په ارزښت نور اضافي وسلې او مهمات حاصل کیږي چې د بایدن د ادارې لخوا ټوله تصویب شوې مرسته اوکرين ته ورسیږي. متیو لابد، امریکا غږ.
اروپایي اتحادیه د جمعې په ورځ د جولای په 16 وویل چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو ګټه 1.5 میلیارډ یورو د اوکرين سره د مرستې د پاره چمتو شوې ده. د اروپایي اتحادیه غړو د مې په میاشت کې پریکړه وکړه چې د روسیې د مرکزی بانک د کنګل شوو شتمنیو د میلیارډونو ډالرو ګټه به د اوکرين سره په مرستې او د جګړې وروسته د دې هیواد په بیا رغونې ولګول شي. او د امریکا د جمهور رئیس مرسیال کامل هرس د اسرائیل د صدر اعظم نه غوښتي دي چې زر تر زره په غزه کې د حماس سره په اوربان سلاو کې چې په غزه کې لسګونه برمته شي به کسان خوشي شي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس دهشتګر ډله بولي. هرس چې د جولای په 15مه په سپینه مانی کې د بنیامین نتانیاهو سره کتلی دي دا هم ویلي دي چې د هغه سره خبرې ښکاره او ګټورې وي. میرمن هریس په دې کتنه کې د اسرائیل د ځان د دفاع د حق ننګه وکړه، خو په غزه کې د تیر 9 میاشتو د جګړې په ترڅ کې د خراب شوي بشري وضعیت په حق له ژوره اندېښنه څرګنده کړه. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. پراپورتونه کې نن یو موضوع دا چې طالبانو د استخباراتو رئیس ویلي دي چې افغانستان د هغه ډلو ښکار دی مرکزونه یې په گاونډیو هیوادونو او د سیمه په هیوادونو کې دي. دا راپورت لګرو سخبريږي. اوس اوله مسله دا ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ماښام ولسته وینا کړې ده. جمهور رئیس جو بایدن په دې وینا کې چې په سپینه مانی کې د خپل کار د دفتر نه کړی ده، د نن په ملک کې او په نړیواله سطح هغه موضوعات یاد کړی دي چې ولس باید په راتلونکو انتخاباتو کې په پام کې ونیسي. انیتا پال په دې حق لمنګ ته رپورت را لېږلې ده.
د امریکا ولسمشر په راتلونکو ټاکنو کې د نګډون در پریکړې درې ورځې وروسته په سپینه مانی کې د خپل کار لزای خپل پریکړه په داسې وینا کې توجیه کړه چې له هیلمندی جدیت او تریو حدا ارمانجنه و. بایدن د خپل 15 لسیزو سیاسي خدمت یادونه وکړه. د ولسمشری په دوره کې کورنۍ او سیاسي لاسراوړنې یاد کړلې او بیا یې د راتلونکو ننګونو سره د مقابلې لپاره د نوي او با انرژي رهبری په اړتیا ټینګار وکړ.
هیڅ شی زموږ تر دیموکراسۍ ډیر ارزښت نه لري، حتی شخصي ارمانونه. نو په همدې خاطر ما پریکړه وکړه چې دغه مشعل نوی نسل ته وسپارم. همدا د ملت د وحدت غوره لار ده. عامه خدمت هم خپل وخت او ځای لري. همدا شان د نوی نسل لپاره هم مناسب وخت او ځای وي. نوی غږونه، ځوان غږونه او د دوی وخت را رسیدلی دی.
خغلی بایدن د خپل مرستیالی کامل هاریس خمننه وکړه چې کمپاین پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې هغه د ملاتړ لري او په دیموکراتانو کې دومره ملاتړ لري چې نو ماندشي. بایدن اغلی هاریس یو با تجربه غښتلی او لایق مدیر وبلله، خو زیاته کړه چې انتخاب د ولس کار دی. خغلی بایدن د جمهور غوښتونکو سیال نوم وانه خست، خو واضح و چې د خطرونو اشاره یې وکسته و.
هغه د نفاق یادونه وکړه، د تشدد او د سیاسي تشدد یادونه وکړه. دا هغه کارونه دي چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست یادګارونه دي. هغه هغو خطرونو ته اشاره وکړه چې د دورې په پایل کې جنوري 2021 کې هیواد ورسره مخ شوی و. نو واضح ده چې اشاره به ډونالد ټرمپ ته وي. دا د ډونالد ټرمپ په اړه د خبرو وخت نه و، دا د کمپاینی وینا وخت نه و.
ولسمشر بایدن زیاته کړه چې په دې پاتې موده کې به په کورنۍ او ننګونو لکه مدني حقوق، رای ورکوونکو حقوق، د وسلو په برخه کې اصلاحات، د سترې محکمې اصلاحات او د سرطاني ناروغیو په درملنې تمرکز وکړي. د 15 لسیزو ملکی خدمت ته پای پوشیبو او تر ټولو ستر مقام کې ولسمشر بایدن د امریکا د نظریه تر ټولو ستر مدافع په توګه راڅرګند شو او داسې وویل چې ښایي تر ډیره په یاد وساتل شي.
د امریکا لوی په دې کې دا چې دلته پاچایان او دیکتاتوران حکومت نه کوي، خلک حکومت کوي. تاسو تاریخ لیکئ، تاسو واکمن یاست او دا د امریکا نظریه ستاسو په لاس کې ده.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو راپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
دا واشنگتن دی. سرنګه چې جمهور رئیس جو بایدن د جمهوری ریاست د پاره د انتخاباتي کمپاین نه د وټلو پریکړه کړې ده. د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ اوس د نوې احتمالي سیالي کاملا هر سر مخ کیږي. د امریکا خبريال سکاټ سټرنز په دې حقله راپور برابر کړی دی چې د ترامپ کمپاین څنګه د جمهور رئیس دمرسیاله کاملا هر سر د مقابلې د پاره خپل تګلارې تنظیموي. د راپور تفصیل د اساسه پام را اړو.
د رونی د جمهوریت غوښتونکو ګوند ملي کنوینشن په محل په ولسمشر جو بایدن باندې ډیر فشار او چې د خپل ګوند احتمالي نوماند په توګه استعفا وکړي. کله چې هغه دا اعلان وکړ د بیا انتخاباتي دول لپاره نو درېږي نو دیموکرات ګوند تیارو. د ترامپ کمپاین د هغې وروسته په کاملا هریس باندې تمرکز کوي. ترامپ خپل کمپاین کې ویل کته سو کله هم فکر کړی چې جو بایدن څنګه وکولې شول په پوله وضعیت دومره خراب کړي. په یاد ولرئ چې هغه د یو چا کومک لرو. د ترامپ کمپاین د دې اعلان سره د ولسمشر مرستیالي کاملا هریس د غیر قانوني کډوالۍ د ډېرې دوله لپاره ملامت کړه. په خپل لومړی کمپایني غونډه او د دیموکراتانو د احتمالي کاندید په توګه کاملا هریس د تورن ته د ځواب لپاره تیار و او رای ورکونکو ته د محکمې د سارنوالي او د لوی سارنوالي په توګه د خپل کار یادونه وکړه.
په هغه موقفونو کې ما د هر ډول مجرمینو مخاوني ولا هغه کسان چې د خزونه ناوړه ګټه اخیسته درغلي کون کې چې د پیریدونکو سره ټګي کوله فریب کاران چې د خپل ګټ لپاره قوانین ماتول نو ما ته غواک شي کله چې ویم زه د ډونالد ترامپ شان کسان پیژنم.
هر څاغه سیالي د سر پهل کرا چې په خواني ولسمشر ډونالد ترامپ کې مخکې وو.
هغه په مهمو منځنی لویدیز ایالتونو کې یعنی پنسلوینیا، میشیګن او ویسکانسن کې سخت سیالي وکړي او زه فکر کوم چې هغه په ځینې نور ایالتونو کې چې مقابله پکې ډیره سخت وي هم سخت سیالي وکړي. په دغه کې د ایریزونا په شان ایالتونو شامل دي چې د دیموکرات ګوند پکې د سخت مشکل سره مخ وي.
د جمهور رئیس غوښتونکو نوماند ډونالد ترامپ لپاره دا یو نوی سیاسي سیالي ده.
زه هغه ته د خندا کاملا وایم. تاسو کله د هغه خندا لیدلې؟ هغه لیونی ده. په هغه تاسو کولای شئ په خندا ډیر څه وایاست. نه، هغه لیونی ده.
د هوفسټرا په هنتون استاده مینا باس وای د یو کمپاینی باور دی چې وای هر یو دیموکرات ته ماته ورکولای شي.
Clearly former president Trump
په کار ډول د پخوانی ولسمشر ترامپ او د هغه د کمپاین کارمندانو فکر کاوه چې ولسمشر بایدن ته ماته ورکول اسانه دي. دا د سرکاري چې دوی د کاملا هریس پاړه ورته نظر لري.
د ترامپ د انتخاباتي ټیکټ مرستیال جی ډی وینز هم کاملا هریس ملامتوي.
زموږ هیواد له درېنیمو کلونو راهیسې یو داسې ولسمشر لري چې نشي کولی خپله دن تر سره کړي او دا ټول له دې کبله دي چې کاملا هریس او د ډیموکرات ګوند نورو غړو په دې اړه دروغ ویل چې هغه د ولسمشرۍ وړتیا لري.
هریس وای چې رای ورکونکي د هغه او د ترامپ د لټ ترمنس کارا انتخاب لري.
آیا موږ په یو داسې هیواد کې ژوند کول غواړو چې ازادي، خواخوږي او د قانون حاکمیت ولري او یا یو داسې هیواد چې ناقرادي، بی امنی، ویره او کرکه ولري؟ موږ ټول د دې قدرت لرو چې دا پوښتنه ځواب کو. خلک د دې واک لري.
د نوماندی نه د بایدن د وټلو وروسته لمړنۍ نظر پوښتنی خای چې هریس د ترامپ وړاندې د خپل ګوند واټن کموي. دا د سکاټ سټرنز د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غږ.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د مخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 4:09 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ما هیروي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د خپل کابینې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان TTP د ډلې بریدونه چې د افغانستان خاوره استعمالوي د زغم ول نه دي. شهبه شریف دا سرګندونه په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو د زیاتې دو څخه ورسته کړی دي. بل پلو د طالبانو د استخباراتو عمومي رئیس عبدالحق وسیخ وایي په افغانستان کې د هیڅ هغو ډلو مرکزونه او فعالیت نشته چې نړیوال سازمانونه یې په حق راپورټونه ورکوي، بلکې افغانستان په خپل د هغو ډلو ښکار دی چې مرکزونه یې په ګاونډیو هیوادونو او د سیمې په هیوادونو کې دي. د راپور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې د پاکستان پر ضد د ټي ټي پي حملې چې د پوینا د گاونډي هیواد خاوره کاروي ورته د زغم وړ نه دي. شهباز شریف د جولای په 23مه د پاکستان د کابینې په غونډه کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د بریدونو په زیاتېدو کې د افغانستان ښکېلتیا ته په اشاره وویل چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو چارواکو سره په تماس کې دی.
موږ پرته د کوم شکایت څخه د هغوی د زرګونو وګړو کوربه توب کوو. موږ هغوی سره لکه زموږ د ورونو په توګه چلند کوو او هیڅکله مو هغوی د خپلو اوغو پیټی نه دی ګڼلی، خو موږ ته زموږ پر اوسیدونکو باندې او د هیواد په سوله ایز ژوند او کاروبار باندې د ټي ټي پي په بڼه انعام راکړل شو. دا هیڅ د منلو وړ نه دی.
د تیر اونۍ په لومړیو کې د خیبر پختونخوا ایالت د بنو په سیمه کې ایوي وسلوال ډلې پر ایوي پوځي اډې برید وکړ چې د پاکستان د پوځ په وینا اته پاکستانی پوځیان او لس وسلوال بریدګر پکې ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د حافظ ګل بهادر ډلې په غاړه اخیستی چې د پاکستان د پوځ په وینا په افغانستان کې پټنځایون لري او له هغه ځایه خپل فعالیتونه پلانوي. یو شمېر شنونکي وایي په پاکستان کې ناامني داخلي ریښه لري.
څو ځله حمله سوي دي او ډېر زیات خلک پکې وژل سوي دي. یعنی دا سړی انکار نه شي کولای چې واقعا هم کوم مشکل موجود دی، مګر مشکل داخلي دی، د خپل پاکستان پر تعلق لري، د پاکستان په هغه ملي ستام چې موجود دی په پاکستان کې په هغه پورې اړه لري، او په دې پورې هم تعلق لري چې پښتانه بلوڅ او نور اقلیتونه د پاکستان د حکومت څخه پابدي سوي دي، خاطر سوي دي، ناامید سوي دي، او دي ته مجبور سوي دي چې د پاکستان پر خلاف مصالحانه قیام وکړي یا مبارزه وکړي.
مسله دا ده چې دوړو ګوندی مسلمان هیوادونو کې په دغه وخت جمهوریت حکومتونه نشته. پاکستان کې جمهوریت نام نهاد جمهوریت تا او پښابه نه زکوندا بالادستی د غیر جمهوریت قوتونو ده. په افغانستان کې هم طالبان او ډله ناشته دا یو ټرم سیټ اپ دا هغه چاته جواب دی نه دا. اوس دې ک په یو بل باندې تورونه لګئی نو د دې تا تا تاریخه سکوندا هغه خلک خارګيږي. دو دوړه هوادونو کې حکومت بر سر اقتدار خلک دی هغه ته د دې زیان رسی.
بل خو د طالبان د حکومت د استخبارات عمومي رئیس عبدالحق وسیخ په افغانستان کې توندلارو افراطي ډلو د شتون په تړاو راپور نه پسیمه کې د بدګمانۍ رامنځته کول لپاره د استخباراتي شبکو هڅه وګڼله او د پایلو په اړه خبرداري ورکړ.
په افغانستان کې د هغو ډلو مرکزونه چې د ځینو نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې یاد شوي شتون نه لري او هیڅ فعالیت وجود نه لري، اما افغانستان د ځینو ډلو د مخربو فعالیتونو قرباني دی چې د افغانستان په گاوند او سیمه کې مرکزونه لري او کار کوي.
د طالبان د حکومت د استخباراتو د ادارې دغه جګپوړي چارواکي د څرګندوي په داسې حال کې کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څارنې ډلې د روان جولای د میاشتې په 10مه په یو راپور کې خبرداری ورکړی و چې افغانستان بعد القاعده او اسلامي دولت د خراسان څنګه دایښ په څیر د ډلو پښتون کې د ناامنۍ د سرچینې په توګه باقی پاتې شي. په دې راپور کې خبرداري ورکړ شوې چې افغانستان ته لا هم د ترهګر ډلو لخوا دیوی مجازي یا دوستانه سیمې په توګه قتل کیږي. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا غږ سهارنۍ خپرونه ادامه لري. د روختیا پالانو په نظر کابل د ګوزن لپلوه ډیره خطرناکه سیمه ده او د مختلفو عواملو په سبب هلته د ویروس مخنیوی تر ټولو ضروری ده. دوی ویلي دي چې ګڼ نفوس، ګرم هوا او د پاکستان نه د مهاجرو راتګ د دغو عواملو سبب شوی دی. لیمی امرخیل د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د پلازمینې کابل یو شمېر روغتیا پالانو په باور افغانستان چې د مال د ګوزن ویروس له نه مثبت واقعیت سره لاس او ګریوان دي، اوس باید په ګڼ نفوسو ولایتونو کې د دې ویروس مخنیوي لپاره ډیر کار وشي. پلازمینې کابل کې د کتلې مافیات په خوانی مسول ډاکټر ګل خان ایوبی کابل د نورو ولایتونو په نسبت د ګوزن له ډیر خطر سره مخ دی. د نوموړي په وینا له نورو ګاونډي ولایتونو څخه کابل ته د خلکو تګ راتګ هم د وایروس پر زیاتېدو اغېز لري.
ګڼ مېشته ځایونه لکه کابل د نورو ولایتونو په پرتله ډېر زیات پولیو د خطر سره ځکه مخ دی چې په ګڼ مېشته ځایونو کې د یوې خوانه نظافت نه مراعت کیږي، د بلې خوانه د کابل ښار ته د هیواد د بیلابیلو ولایتونو خصوصا د هغه ځایونو نه چې هلته لا اوس هم د پولیو وایروس هلته شتون لري د هغو ځایونو نه خلک کډه کیږي کابل ته، او دغه خلک چې دي په پنغالو کې اوسیږي او یا په داسې ځایونو کې اوسیږي چې هلته د کورونو کرایاوې کمی، نو دا بې وزلي خلک یې، د بې وزلي خلکو په منځ کې بیا د خوارځواکۍ کچه ډیره لوړی.
د ښاغلي ایوب په خبره خوارځواکۍ هم په ماشومانو کې د ګوزن لپاره مساعدونکي فاکتور دی، او هغه ماشومان چې په سوی تغذی اخته دي په دې ملولونکې ناروغۍ تر نورو زرخته کېدلی شي.
پولیو ناروغي چې دا خوارځواکۍ هم د دې لپاره یو خطر دی، نو د دې کبله زه ویلی شم چې کابل د نورو ولایتونو په پرتله ډیر زیات پولیو ناروغۍ د سرایت لپاره مناسب دی. نو د دې لپاره چې زمونږ کابل میشتي هیوادوال د دې ناروغۍ د ګواښ نه خوندي شي، نو باید خپل ټول ماشومان چې عمر یې د 2 کالو نه کم وي هغه په روغتیایي مرکزونو کې واکسین کړي، او هر ځل چې د واکسین کمپاین اجرا کیږي ترسره کیږي باید خپل ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړي.
نوموړی له والدینو غوښتنه کوي چې د لوی لارو پر مسیر خپل کوچنیان هرومرو واکسین کړي او د خپل اولادونو له راتلونکي سره لوبې ونه کړي. ښاغلی ایوب زیاتوي
د دې ترڅنګ کله چې د کابل ښار ته ماشومان داخليږي یا کورنۍ داخليږي، نو د کابل ښار ته د داخلېدو په لار کې هم د پولیو د واکسین کوم ټیمونه شته دي، نو باید چې کورنۍ دغه واکسینونه له پامه ونه غورځوي او ماشومان حتمي کله چې د کابل ښار ته داخليږي د پولیو د ناروغۍ څاڅکي ورته ورکړي تر څو دغه ناروغۍ نه خوندي پاتې شي.
افغانستان کې روان میلادي کال ته ګذرنه هم مثبت واقعات رامنځته شوي چې کونړ، نورستان، هلمند او کندهار ولایتونو کې دي. عامه روغتیا وزارت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو له خلکو غوښتي چې د ګوزن کمپاینونو پر مهال خپل ماشومان واکسین کړي تر څو په دایمي توګه له دې ملولونکي وایروس څخه خوندي پاتې شي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان په تازه میوو د پاکستان لوړې تعرفې په پیښور کې سوداګر اندېښمن کړي دي. افغان او ځایي سوداګر وایي چې د دواړو خواوو حکومتونه د غریب ولس په فکر کې نه دي. پاکستان د افغانستان په میوو او سبزیجاتو 18% مالیه لګولې ده. مسکا صافوی په پیښور کې د سوداګرو سره خبرې کړې او رپورټ یې را لېږلې ده.
دا خټکی، هندوانې او زردالو له افغانستانه پاکستان ته وارد شوي، خو سوداګر پر هر کریټ د 1500 کلدارو مالیه څخه شکایت لري. وای تیر کال یې هر کریټ با په 1500 کلدارو خرڅاوه.
کښتم دومره سیوا شوی دی یو نک باندې 500 روپۍ کښتم راځي دا په 1500 مون خرڅول اوس 500 روپۍ په دې ټیکس دی 500 روپۍ کرای دی دی باندې کاټن خرچه دی ډیر خرچه دی اخراجات دی بالکل نو خلق مون خو دی ولا شوی او نور کاروبار خو مشکل ده کوم کاروبار وګ
اتیر کال خو ډیر خو یو سلاوی روپۍ یو کاټن باندې کرای راتل او سکالی په یو کاټن باندې 1500 روپۍ کرای راځي د ټیکس د واجی مال کم راځي منډی ته منډی ته کم راځي دلته ډیر مزدوران دي اسې پاریخ ناشتي.
پاکستان د افغانستان په تازه میوه او سابو 13% مالیه لوړه کړې ده.
پاکستان ته د افغانستان د تازه میوه صادرات هر کال لګړ ستونزو سره مخ کیږي چې دې سره نه یوازې افغان سوداګر زیانمنږي بلکې ځای هغه ته هم درانه تاوانونه رسیږي.
افغان او ځای سوداګر د افغانستان سره د میوه پر تجارت اندېښنه خي. دوی وایي که وضعیت داسې وي نو ممکن د دې کاروبار څخه لاس واخلي.
د افغانستان کاروبار موږ داسې کړو چې زیرو ته یې راوړو زیرو ته ځکه چې نه افغانستان په موږ باندې رحم کوي نه راباندې پاکستان کوي دواړه راباندې رحم نه کوي. ګوره د کینو ما ګاډی به زموږ ته 1200 پیټۍ 24 لاکھ روپۍ خرچه به یې وه حیرانتیا خبره وه. افغانۍ خو ګرانه ده 23000 ټن به زموږ نه اخسته ار څه پکې لاړه. موږ ویل زه د افغانستان نه موږ لا انګور راځي خټکی راځي خورمانۍ راځي دا راځي دو ولګېد دوی وټاغې نه زیات کړ.
موږ کاروبار ودې چې بالکل به بند شي اوس هم سخت کالې دام خلکو لکه زړه نه لږ سپورټ کړی دی دا کاروبار کوي لږ کوي نو که دا داسې حالات روان وي نو دې سره کېدای شي چې دا ټول کاروبار زموږ بند شي نو څوک به بیا د فروټو کار د کابل نه تجارت نه کوي دی غاړه.
د افغانستان او پاکستان ګډې خونې همغږي کون کې ضیاء الحق سرحدي وایي که اسلام آباد مالیې کمې نه کړي نو د پاکستان په محصولاتو هم د افغانستان له لوري د لوړو تعرفو لګېدو امکان شته چې دا شان پر تجارت ناوړه اغیز کوي.
آی کې دا هر یو سیزنونه باندې ګورمنټ ټیکسونو مونږ لګول هر شی ګران شو بجلی باندې ګیس باندې نور سیزنونه باندې او دې سره سره 18% د سیل ټیکس کم لګېدلی دی هغه زموږ کم د پاکستان افغانستان باهمي تجارت دی دیو باندې هم دیو 18% زیرو ریټډ نه بعض آئٹم داسې وو کې هغه زیرو ریټډ وو هغه باندې هیڅ ټیکس نه وو دوی ایک دم اضافه وکړو 18% بل دا دی کې څنګه موږ دې ډوټیانی کې پکې اضافه کړی دی افغانستان هم یقیناً دې باندې اضافه کوي.
خاغلی سرحدی وایي تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 2 میلیونه ډالره تاوان رسیدلی. بل پلو سوداګر وایي په انګورو بار لومړی موټر اسلام آباد ته رسیدلی چې پرې 1 لک کلدارې مالیه لګېدلی. دا په داسې حال ده چې د افغانستان په کندهار ولایت کې د انګورو د ټولولو فصل رسیدلی. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو زموږ خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر راتلونکو خبرونه تاسو په لوی خدای سپارو. ورځ مو په خیر.